بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوئ، زب تاسی یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنځ څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، تو د سلامونه نیکی هیلی او خیر پرزونې قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری لنن یوې غنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1399 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې درېمه نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال جمادی الاول یا درېمې خورده میاشتې له اتمې او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 23 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اووه او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري. بیا به د امریکې د خارجه وزیر مایک پومپیو ادعا ته د ایران جواب تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. بیا به د لرغون کوټونو سیل نومي لړۍ لسم پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به په لویدیځ ایشیا په 13 اونۍ کې پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سحر شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. مجید تخت روان چی ویل د برجام په اړه د بیا خبرو اترو هر ډول وړاندیز د پریکړ لیک په خلاف دی. حسین امیر عبداللهیان تاکید وکړ د ایران او ترکیه پارلیمانی تعلقات د دواړو هیوادونو د روابطو په پیاوړتیا کې یو مهم رول لري. طالب ډلې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه بیا رد کړه، او اسماعیل خان په افغانستان کې په فوري ډز بندې تاکید وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي پرون د دغه ادارې د امنیت د شورا په غونډه کې د برجام ایټیمي موافقې په سر د بیا خبرو اترو لپاره د هر ډول وړاندیز د تهران لپاره د نه قبلېدو وړ وبللو. د ایرنا د رپورټ له مخې مجید تخت روانچی په دغه غونډه کې چې د برجام ایټیمي موافقې په اړه د امنیت د شورا د 2023 پریکړه لیک د اجرا په باره کې د شپږو میاشتو د رپورټ وړاندې کولو لپاره جوړه شوه، د دې په بیانولو سره چې د برجام د امتیازاتو په اخیستلو او ورکولو مشتملو ډیرو سختو مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. واضح کړه د برجام په سر د بیا خبرو اترو لپاره د هر ډول وړاندیز او یا پکې د نویو بندونو زیاتول د 2023 پریکړه لیک په خلاف چاره ده، او د ایران له نظره په هیڅ وجه د قبلولو وړ نه ده. هغه له برجامه د امریکې یو اړخیز او غیر قانوني وتلو په ایران د دبو لپاره د واشنگتن هر اړخیزو او له سختو بندیزونو ته په اشاره سره وویل امریکې په دغو اقداماتو سره په دوامداره توګه د برجام په وړاندې له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې، او د امنیت د شورا د 2023 پریکړه لیک خلاف ورزي هم کړې ده. تخت روانچی په دوام کې د ایران برجامي ګامونو ته په اشاره سره وویل ایران په ابتدا کې د امریکې په وړاندې د متقابلو اقداماتو د ترسره کولو په ځای د دریو اروپایي هیوادونو په غوښتنه د یو کال لپاره د صبر او ستراتیژیک سیاست غوره کړ، خو له زیات نه زیات د بونومي سیاست سره د ایران د زیات نه زیات زغم جواب ورکړی شو. هغه زیاته کړه په داسې حالاتو کې د برجام د شپږویشتم او شپږدېرشم بندونو په پوره خیال ساتلو سره د تلافي کوونکو ګامونو چتولو نه بغیر د ایران لپاره څه چاره باقي پاتې نه شوه. تخت روان چې له بندیزونو څخه د بشر دوستانه سیزونو د معافوالي په اړه د امریکې ادعا هم پورا دروغ وبلله او ویل د امریکې بندیزونه د بیمارانو په تیره بیا د هغو بیمارانو لپاره چې په نادرو او پیچلو بیماریو اخته دي د ضرورت وړ درملو او طبي سامانونو په شمول ایران ته د بشر دوستانه سیزونو له داخلېدو څخه مخنیوی کوي. پرون د برجام په اړه د 2021 پریکړه لیک د اجرا په باره کې د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د الجزیرې د راپورټ له مخې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې استازي اولوفو اسکوک پرون په دغه غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مشر او د برجام غږملون کې جوزف بورل په استازیتوب له برجامه د امریکې غیر قانوني وتلو او د دغه ایټمی موافقې په وړاندې د اروپایانو بدقولیو ته بیلس اشاره وویل د ایران د ایټمی موافقې لپاره څه بدیل وجود نه لري. د مشکلاتو باوجود د بروکسل او تهران ترمنځ ملګرتیاوي دوام لري او اروپایي اتحادیه له ایران د اقتصادي بندیزونو په لرې کولو پابند ده. هغه زیاته کړه امریکا د برجام غړی نه ده او له دغه موافقې له وتلو وروسته له دې سره متعلقو فعالیتونو کې ګډون نه دی کړی، نو ځکه د ایران په خلاف د نړیوالو بندیزونو د اټومیټک اجرا بهیر شروع کړی. د ملګرو ملتو مشر مرستیال هم وویل د ایران په خلاف د خپلو یو اړخیزو بندیزونو په احیا کولو کې د امریکې اقدام په برجام او د 2021 پریکړه لیک کې د ټاکلو اهدافو خلاف دی. د امنیت په شورا کې د چین استازي هم په دغه ناسته کې په خپلو ژمنو باندې د برجام د ټولو لورو د پابندۍ د لازم والی په بیانولو سره وویل له ایران سره د ایټمی موافقې په سر بیا خبرې اترې به د بحران په هواري کې څه ونډه ونه لري. هغه همدارنګ وویل په اوس حال کې تر ټولو مهمه دنده دا ده چې امریکا خپل رویه اصلاح کړي او بې له قید و شرطه برجام ته راستنه شي. د جرمنی استازی هم په خپل وینا کې د ایران د ایټمی موافقې ساتنې ته د خپل هیواد ګروهنې ته په اشاره سره ادعا وکړه چې هیواد یې د پرمختللو سانټریفیوجونو په نصبولو کې د ایران اقدام اندېښمن کړی دی. د برطانیې استازی هم په دغه غونډه کې وویل هیواد یې په برجام باندې په کلکه توګه ژمن دی. د فرانسې استازی په خپل وینا کې واضح کړه موږ له ایران سره د ایټمی موافقې د ساتنې لپاره په حساسه شیبه کې شتون لرو. همدارنګ د روسیې استازي هم ویل د ایران په خلاف د امریکې اقدامات له عقلانیت نه لري خبره ده او ملګری ملتونه د امریکې په مقابل کې د ټینګ ودرېدو میړانه نه لري. د امنیت په شورا کې د امریکې استازي د تهران په اړه د خپلو ادعاګانو په تکرارولو سره مدعی شو ایران په کار دی د توغندۍ پروګرام په باره کې مفاد لرونکي بشپړ موافقې په سر د خبرو اترو میز ته راشي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د جرګې د مشر خاص مرستیال ویل د ایران او ترکیه پارلماني تعلقات د دواړو هیوادونو د روابطو په پیاوړتیا کې یو مهم رول لري. حسین امیر عبداللهیان پرون په ایران کې د ترکیه د سفیر دریا اورس په کتنه کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په خوانې مخینې ته په اشاره سره زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت او ترکیه تعلق یو ځانګړی او د ګاونډیتوب او ورولۍ په بنیاد جوړ تعلق دی. هغه یادونه وکړه په اوسنیو حالاتو کې په سیمه کې د پایدار امنیت له رامنځته کولو سره په مرسته کې د تهران او انقرې سیاست کړی شوی دی د سولې او رامخت په ټینګښت کې یو مهم کردار ادا کړی. دریا اورس هم د انقرې تهران د تعلقاتو په مضبوطولو باندې په تاکید سره وویل اوږدو کلونو کې د ایران او ترکیې د تعلقاتو څېړنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د ژورتیا ښودنه کوي. په ایران کې د ترکیې سفیر په سیمه او نړۍ کې د بحرانونو په هواري کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوې یو کامیاب تجربه وبلله او زیاته کړه منظم او متواتر تعامل د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په مضبوطولو کې مهم اثرات لري. طالب ډلې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه بیا رد کړه. طالب ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د دغه هیواد د حکومت وړاندیز رد کړ. داوا خبری ایجنسی رپورټ لمخه په قطر کې د طالب ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل دغه ډله په کندهار کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو له جوړولو سره پوره مخالفه ده. محمد نعیم د سولې د خبرو اترو د دوام شرط په قطر کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک اجرا اوبلل او دی اوکړه د دغه موافقه لیک په مفادو عمل کول به د افغانستان مشکلات هوار کړي. طالب ډلې لدی مخکې هم د قطر په ځای په کابل کې د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان ولسمشر وړاندیز رد کړی وو. له بلې خوا د افغانستان د جمعیت اسلامي یو مشر پرون له خلکو سره په یو مشاورتي ناسته کې په دغه هیواد کې په فوري ډز بندۍ او جنگ ختمولو تاکید وکړ. د افغان اوا خبر اجان د رپورټ له مخې محمد اسماعیل خان دې ته په اشاره سره چې خلک په کار دی له حکومت ملاتړ وکړي وویل، د اشرف غنی حکومت په وروستیو دو لسیزو کې په دغه هیواد کې د ارزښتونو لاسته راوړنو، د ساتنې، د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د ټینګښت غوښتونکی دی او سولې د ګاونډي هیوادونو په ګټه بولي. د افغانستان دغه جهادي قومندان زیاته کړه، په دغه هیواد کې سولې د سیمې لپاره ښه حالات رامنځته کوي او ګاونډي هیوادونه به ترې هم برخور وي. هغه واضح کړه که سولې را نشي او د خبرو اترو لوري د ټینګښت په سر موافقې ته ونه رسي، له ټاټوبي څخه دفاع او د اوسني نظام ساتنه چې د ټول اولس ذمواري ده له مشکل سره مخامخ شي. د افغانستان د اسلامي جمعیت دغه یو مشر وویل هغه دې ته تیار دی چې د هیواد د آرامخ لپاره له طالب ډلې سره وجنګیږي. د افغانستان د ولسی جرګې ړومبی مرستیال محمد مرزا کټوازی وویل طالبان غواړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي. کټوازی زیاته کړه، موږ باور لرو چې طالبان لا هم غواړي د پاکستان په اشاره د زور له لارې واک ترلاسه کړي، ځکه دوی چې د جهاد کوم نوم مخکې کړی وو اوس خو جګړه له بهرنیانو سره نه ده، بلکې دوی خپل رونه شهیدانوي. دوی غواړي چې هر ورځ چودنې وکړي، وژنې وکړي او حکومت د ټوپک په وسیله راوپرځوي. دوی غوښتنه کوي چې په یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي، باید ډزبندي وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د 30 ځانوجونکي حمله او 1510 مین چودنې شوې دي، چې له عمله 1500 عامه وګړي وژل شوي او 1050 نور ژوبل شوي دي. خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې طالب وسلوال غوښتل د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ په شمول سمیا او ډنډ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړي، چې د افغان ځواکونو په وخت اقدام د طالبانو د بریدونو مخه ونیوله او په نتیجه کې 12 تنه طالبان وسلوال اوجل شو او سلور نور هم مرګونی جوبل دي. چارواکي زیاتوي چې په نوموړو عملیاتو کې د 12 تنو طالبانو په وجل کې 2 سلور تنو په جوبلې 2 سربېره ګڼ شمېر وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته راغلي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خودلې. خبرونه ختم شول. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
د امریکې د خارجه وزیر مایت پومپیو ادعا ته د ایران جواب، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د تیر ګل په شپه د عراق د بغداد په شنه سیمه باندې چې پکې د امریکې د سفارت په شمول د بهرنیو هیوادونو سفارتونه او حکومتي ادارې شتون لري، د سو کاتیو شاه راکټونو بریدونه وشول چې له کبله سو ودانیو او ګاډو ته تاوانونه رسیدلي خو مرګ ژوبلې نه در اړولې. لدغه مشکوکې حمله ورسته د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو د تیر ګل پورس په یو ټویټ کې ولیکل، د ایران تر ملاتړ لاندې ملیشا ډلو یو ځل بیا په بغداد برید کړي او د عراق عام وګړي ژوبل کړي دي. هغه ویل د عراق خلک دا حق لري چې دغه حمله کوونکي محاکمه کړي. دغه مجرمان باید د بې ثباتۍ رامنځته کوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده د امریکې د خارجه وزیر مایک پومپیو دغه ادعا ته په جواب کې په یو ټویټ کې ولیکل، موږ د ایران په خلاف د مایک پومپیو تورونه چې په ښکاره د تاوتریخوالي د رامنځته کولو په هدف سره مطرح شوي دي په کلکه ردوو. خطیب زاده وویل ایران په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې هر ډول حمله مردوده ګڼي. هغه زیاته کړه د امریکې پوځي شتون زموږ په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب دی. خطیب زاده دا خبر سرګند کړه چې د حقیقتونو تحریفول امریکا له خپلو شرارتونو څخه نشي پاکولی. په دې خبره کې شک نشته چې امریکا هغو درنو سیاسي ماتو ته په پام سره چې په سیمه کې زغملی دي د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له تاوتریخوالو په ډکو پاتې ورځو کې په زیات ډول د بهانو د لټولو او د حقیقتونو د تحریفولو لپاره د ماجرا غوښتنې هڅه کوي. ایران، عراق، افغانستان، یمن او لبنان په هغو هیوادونو کې شامل دي چې امریکې پکې د خپلو سیاستونو ماتې تجربه کړې ده. د امریکې اوسنی رژیم هم د خپلو ماتې خوړلو سیاستونو نتیجې له نورو څخه په خپل ډول پیژني. خو دا په دې معنی نه ده چې ایران د عراق او د سیمې په نام نه کولو سره وغواړي امریکې ته ځواب ورکړي، بلکې د دې په پوټه دا ډول حرکت د امریکې د ستراتیژیو او د دغه هیواد د معمول د رودو په چوکاټ کې د بحث او جاجونه وړ دی. د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو په داسې حال کې د ایران په خلاف دغه چټي ادعا کړې ده چې د عراق د الحشد الشعبی ځواکونو قومندانانو او مسؤلانو د بغداد په شنې سیمې دغه راکټي حمله مشکوکې بللې دي او تاکید یې کړی دی چې دغه حمله د امریکې لخوا پلانېږي چې یو ډول په عراق کې د واشنگټن د عسکرو پاتې کېدل توجیه کړي. د عراق په پارلمان کې د الصادقون فراکسیون مشر او د اصایب اهل الحق مقاومت ډلې مشر قیس الخزالی هم ویلي دي چې په بغداد کې د امریکې اوسنۍ سفارت زموږ د دوست هیواد سفارت نه ګڼل کیږي، بلکې د عراق له خاورې د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره د عراق د پارلمان له قانون سره د واشنگټن له مخالفت وروسته د امریکې سفارت د یو نیواګر هیواد په سفارت بدل شوی دی. قیصل خزلی دا خبر په ډاګه کړه چې د امریکې ګڼ شمیر عسکرو او هغو درنو سپکو وسلو چې په دغه سفارت کې شتون لري دغه سفارت په یوې پوځي اډې بدل کړی دی چې ممکنه ده د عراق په سیاسي ګوندونو باندې د بریدونو لپاره وکارول شي او د پلازمینې بغداد د امنیت په خطر کې واچوي. په حقیقت کې دا امریکا ده چې د ناامنۍ پر رامنځته کولو او په بغداد کې په ډیپلوماټیکو مرکزونو باندې د راکټونو او د هوانونو په بریدونو سره هڅه کوي چې له یوې خوا په عراق کې د خپل پوځي شتون د بقا د دوام ضرورت توجیه کړي او له بلې خوا د الحشد شعبی زواک تر ټولګي لاندې د ډلو په تور نولو سره د دغه ولسی غورزنګ د کمزوري کولو او د هغه په خلاف د عمومي افکارو د لمسولو کوشش کوي. د امریکې لخوا د سیمې بې ثباته کول دغه ګمان پیاوړی کوي چې د امریکې جنگ سالار ټیم چې همدا اوس خارجه وزیر مایک پومپیو د هغه استازي توپ کوي هماغه رنګ په هغه هیوادونو کې چې د مقاومت چورلیس ګڼل کیږي د اختلاف د چولو د تاوتریخوالي او بلوو د رامنځته کولو کوشش کوي. هماغه ډول چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده واضح کړه، په ډیپلوماټیکو ځایونو هستوګنه سیمو باندې حمله د منلو وړ چاره نه ده، خو د بغداد پښنی سیمې د راکټي حمله سرنګواله د هغې وخت او هغه بیانیه چې د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو خپره کړې ده د دې خودنه کوي چې دغه راکټي برید وخت ډیر مشکوک دی او داسې ښکاري چې د امریکې خارجه وزیر خپله بیانیه له دغه راکټي حمله نه مخکې چمتو کړې وه چې خپره کړي. خطیب زاده تاکید وکړي ایران د امریکې د ټرمپ رژیم ته خبرداري ورکوي چې په دغو ورځو کې د ناقرارۍ د رامنځته کولو هڅه دی نه کوي. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک
دے تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، وسام د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې دریمنیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له اتمې او د 2000 میلادي کال د ډسمبر له 23 نیټې سره برابر ده. یو سل اتیا کال وړاندې د 1228 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په اتمه نیټه مشهور عالم او فقیه حاجی کرباسی وفات شو. حاج ابراهیم بن محمد بن حسن خراسانی کاخی چې په حاجی کرباسی مشهور وو، په 1228 هجری قمری کال کې په اصفهان کې زیږیدلی وو او له ابتدایي زده کړو وروسته د هغو د بشپړولو لپاره نجف اشرف ته ولاړ. فقه او اصول او نور دینی علوم یې له علامه بحر العلوم او شیخ جعفر کاشف الغطا او نورو بزرګوارانو زده کړل. اشارات الاصول، شوارع الهدایه او منهاج الهدایه د دغه عالم له کتابونو څخه دي. حاجی کرباسی په 1928 هجری قمری کال کې په 21 کلنۍ کې په اصفهان کې وفات شو او په هغه جماعت کې خاورو ته وسپارل شو چې درس به یې پکې ورکاوه. یو سل 9 کاله پخوا د 1212 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خورد میاشتې په اتمه نیټه مسلمان عالم میرزا محمد باقر زین العابدین خانساری په اصفهان کې وفات شو. هغه په فقه او حدیث کې مهارت درلود او په دې لړ کې د هغې زمانې له څو تکړه استادانو څخه د حدیث د نقلولو اجازه واخیستله. دغه لوړ مقامه پوچې د عالمانو او فقهاو شجره یې ښه پېژندله. څه موده پس د اصفهان د علمیه حوزې مشري په غاړه واخیسته. میرزا محمد باقر خانساری ډیر کتابونه لیکلي چې له هغو څخه د حاشیه شرح لعمه او روضات الجنات ته اشاره کولی شو. یو سل 19 کاله پخوا د 1223 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په اتمه نیټه مشهور مسلمان فاضل او مبارز شیخ محمد عبدا د مصر د شمال په اسکندریه بندر کې وفات شو. محمد عبدا خپل زده کړې له الازهر پوهنتون پیل کړې وې او بیا د ایران د آزادې غواړې عالم سید جمال الدین د درس ټولګې ته ورسید او د هغه له افکارو یې ډیره ګټه پورته کړه. د سید جمال الدین له جلا وطن کېدو وروسته محمد عبدا په تدریس کې د هغه ځای واخیسته، خو په مصر باندې د انګلستان د استعمار د نفوذ په پراخېدو سره عبدا هم سوریه ته جلا وطن کړی شو. محمد عبدا په سوریه کې له شپږو کلونو تدریس وروسته پاریس ته ولاړ او د عروت الوثقا ورځپاڼې په خپرولو سره یې د سید جمال الدین مرسته وکړه. هغه مصر ته لستنېدو وروسته قاضي شو. شیخ محمد عبدا د خپل استاد سید جمال الدین په شان د اسلامي نړۍ او اسلامي مذهبونو ترمنځ د اتحاد او یووالي آرزو درلوده او باوري و چې د نړۍ مسلمانان باید د کافرانو او استعمارګرانو پر خلاف متحد او یو موټی شي. دوه ویا کاله پخوا د 1948 میلادي کال د ډسمبر په 23 نیټه د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د یوې نړیوالې محکمې د حکم له مخې په دوهمه نړیواله جګړه کې د دغه هیواد د 5 پیاوړي مشران اعدام شول. دغه محکمه چې د جاپان د جنگي جنایتکارانو د محکمې لپاره د جرمني د نورنبرګ د محکمې په دوام کې جوړه شوه، د جاپان 15 چارواکي محکمه کړل چې 18 تنه یې په بند محکوم شول. د دوهمې نړیوالې جګړې په وخت کې د جاپان لومړي وزیر هیدیکی تویو تر ټولو لوړ چارواکی و چې د ټوکیو د نړیوالې محکمې په رایې سره محکوم او پانسی شو. او لننه وش پیت کال پخوا د 1953 میلادی کال د دسمبر په 28 نیټه د شوروی د پټ امنیتی اورګان مشر او د سټالین په وخت کې د دغه هیواد د دوم نمبر کس لاورنټی پاولوویچ بیریا د کمونیست ګوند له اصولو د غړیدنې او د حکومت پر ضد د دسیسې په تور محاکمه او اعدام شو.
د لارغون کوډ سه
د تهران رادیو ګرانو او محترمو اوریدونکو خیچاری عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ایران د موزیمونو یعنی د لرغون کوټونو د سیل یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه پورې د اورېدو فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو په نننی پروګرام کې به په تهران کې د رضا عباسی لرغون کوټ ته ورشو او د دغه میوزیم له بیلابیلو برخو سره به آشنا شو. د رضا عباسی لرغون کوټ د ایران یو تر ټولو بډای میوزیم دی چې په تهران ښار کې دی. دغه لرغون کوټ په 1900 میلادي کال کې پرانستل شو او نوم یې د کاشان سیمې د یوه انځورګر هنرمند رضا عباسی په نوم کې ښودل شو. د ایران د کاشان دغه نامتو هنرمند رضا عباسی د صفوي حکومت په وخت کې ژوند کاوه او هغه مشهور انځورګر او د سبک خاوند و. د رضا عباسی لرغون کور درې طبقې لري، یعنی درې چته ودانې لري او په کې بیلابیل تلرونه هم شته. په دغه تلرونو کې له اسلام څخه د مخکې زمانې تلار، د اسلامي پړاو تلار او د خوشنویسۍ او د انځورونو یا نقاشۍ تلرونه شامل دي. د رضا عباسی په لرغون کوټ کې له تاریخ وړاندې د 1400 هجری قمري پیړۍ یعنی تر 1900 میلادي پیړۍ د وختونو مهم شیان ساتل کیږي کوم چې د تاریخي پړاوونو پر اساس کې خودل شوی دی. د رضا عباسی د لرغون کوټ لیدل باید له دریمې طبقې څخه چې له اسلام څخه مخکې وخت اړوند دی پیل کړو. خواګوریدونکو مونږ اوس د رضا عباسی د لرغون کوټ له اسلام څخه د مخکې وخت په تلار کې یو. په دغه تلار کې د تاریخ څخه وړاندې او له اسلام څخه د مخکې زمانې شیان کې خودل شوی دی. په دغه تلار کې کې خودل شوی شیان په ښه ډول د ایران د خلکو په هنر کې د بدلون او تغیر بیانوي، لکه د ایران د لورستان ولایت مپراغونه یعنی واسپنی شیان چې په ایران کې له تاریخ څخه د مخکې وخت د هنر بېساري بیلګې دي چې د رضا عباسی د لرغون کوټ په دغه تلار کې ساتل کیږي. دغه واسپانیشیان د ایران په لورستان ولایت او په لویدیځو سیمو کې لاسته راغلي دي او په کې ډول ډول خنجرونه، نیزې، کاسې وغیره شامل دي چې ډېر ښکلي انځورونه ورباندې جوړ دي. په دغه تلار کې نور نندارې ته وړاندې کړای شوي شیان د ایران د خغامنشي، اشکانی او د ساسانی باجهانو د حکومتونو د وختونو دي. په دوی کې د سرو زرو لوښي شته چې له میلاد څخه مخکې له څلورمې پیړۍ څخه تر پنځمې پیړۍ وختونو پورې اړوند دي او دغه لوښي د ایران له ساساني پړاو سره اړه لري. په دغه تلار کې دغه راز له سرو زرو جوړ امیل یعنی گردنبند چې د عقیق په غمیو ښکلی کړی شوی دی شته او هغه له میلاد څخه مخکې په دوهمې پیړۍ پورې اړه لري چې د اشکانیانو له پړاو سره ارتباط لري. هغه میلونه چې د ایران د اشکانی با جهانو په وخت کې لاسته راغلي دي ډیر ښکلي او په زړه پورې دي چې دغه چاره د اشکانی پړاو د هنرمندانو د هنر خودنه کوي. د ایران د ساسانی با جهانو په پړاو کې له وسپنې څخه جوړ ډیر ښکلي شیان په دغه تلار کې لیدلی شو. په دغه پړاو کې د ایران صنعتګرانو د پلیزاتو یعنی د وسپنو د فزیکي خواصو په هکله بشپړه پیژن ګلوی پیدا کړی و او هغه کولای شو داسې شیان ترې جوړ کړي چې څنګه یې زړه غواړي.
قدرمنو اوریدونکو د رضا عباسی د لرغون کوټ د اسلامي برخې په تالار کې به د خوشنویسۍ او د انځورونو تالار ته ورشو. د تهران د رضا عباسی په لرغون کوټ او د اسلامي برخې په تالار کې د ایران د سلجوقي، تیموري او د صفوي لړیو د وختونو کلالي شیان، له وسپنیز شیان جوړ د معمارۍ عناصر او جواهرات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه راز په دغه برخه کې د ایران د قاجار بادشاهانو پړاو، د قلمدانونو، د کتابونو، د جلدونو یعنی پوښونو او د رنګونو په ډبو یعنی جعبه ای روغنی سره معرفي شوی دی. په تېرو پیړیو کې هنرمندانو او صنعتګرانو خپل هنر او وس د جنګي اوزارونو او د ساز سامانونو په جوړولو کې نندارې ته وړاندې کاوه او هغوی دغه شیان د جوړولو او د کیفیت او د ښکلا له پلوه به په تلپاتې شاهکارونو بدل کړل. په دوی کې د تورې، د زغرې، د راحال او د ټوپې په شان ډېر ساز و سامانونه د ایران د صفویه او د قاجار پړاوونو له وخت راهیسې پاتې دي. د تهران د رضا عباسی لرغون کوټ ډېر زیات ارزښمن آثار لري چې هر اوزار د هغه د طراح او د جوړونکي د وس او د توانایۍ بیانونکی دی. دغه شان د وسپنې او د فولادو په شان له فلزاتو څخه جوړ دي او په اکثرو موردونو کې د اسلامي، د هندسي او د کتیبې نګاري په شان ښکلي انځورونه لیدل کیږي چې د قلمزنی، کوفتګري او د مرصعکاری یعنی جواهر نگاری پشان په تکنیکونو سره ترسره شوی دی. په دوی کې یو جنگی اوزار چې په دغه لرغون کوټ کې ساتل کیږي، بازو بندی چې د ایران د قاجار بادشاهانو د حکومت د وخت دی او دا په موزیم کې په ساتل کیدونکو جنگی ساز و سامانونو کې تر ټولو ښه اوزار دی. دغه بازوبان له سختو فولادو څخه جوړ کړی شوی او ورباندې انځورونه جوړ کړی شوي دي او په سرو زرو پوښل شوی.
پګور دن کو نه ګرګرې د نېدی خطی ظریف هنر او انزور جوړونې ته ویل کیږي چې لا مینیاتورې سره ته په وت لري او اکثره په ادبي او علمي کتابونو کې لیدل کیږي. د رضا عباسی د لرغون کوټ د نه ګرګرې یعنی انزورونو په تالار کې په اسلامي پړاو کې د ایران د نقاشۍ او د نه ګرګرې د سنت او دود په حق لستره خزانه لیدلی شو او تر څلورمې هجري قمري پیړۍ پورې د هنر د ودې او د بدلون له پړاو سره آشنا کیدلی هم شو. په ایران کې د انځور یعنی نګارګرۍ تر ټولو لرغونه نمونه د دموت شاهنامه ده چې د اتمې هجري قمري پیړۍ یعنی د څوارلسمې میلادي پیړۍ له نیمې سره تړاو لري او موږ دغه نمونه د انځورونو په تالار کې لیدلی شو. د دموت په نوم شاهنامه د انځورونو تر ټولو لرغونې او تر ټولو ښکلې شاهنامه ده چې له تېرو وختونو راهیسې پاتې ده. خو د دموت شاهنامې له انځورونو چې د خط نسب په بڼه جوړ شوي دي یوازې څو پاڼې لاسته راغلي دي. د دغه تالار یوه تر ټولو ښکلې برخه د رضا عباسی د انځورونو نندارې ته وړاندې کول دي. د رضا عباسی په اثارو کې مرد خلوت نشین او جوانی به پیالۍ دردسته اشاره کولی شو چې په دغه تالار کې نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه را د رضا عباسی د شاګیر معین مساویر انځورونه چې د خپل استاد لارې تعقیبوله په دغه برخه کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د رضا عباسی د لرغون کوټ بله برخه د خوشنویسۍ او د کتابت اثارو او کتابونو ته بېله ده. دغه برخه د خوشنویسه تلار نومیږي. په دغه برخه کې د دریمې هجری کمری پیړۍ یعنی د نهمې میلادي پیړۍ لومړی تړوند او دغه راز د ګاجار بچهانو تر وخت پورې خطي نسخه او خطونه نندارې ته وړاندې شوي دي. اکثره شیان له پوستکو څخه په جوړو شوي کاغذونو باندې اجرا شوي دي او په دوی کې کراول شوي ښکلا او د خط یعنی د لیکنې بدلون په ښه ډول نندارې ته وړاندې کیږي. په دغه تالار کې نندارې ته په وړاندې شوي خوشنویسیانو کې د میر عماد الحسنی غزوینی، د احمد تبریزی او د علی رضا بسی او د نورو هنرمندانو په شان د هنرمندانو آثار شامل دي. د تهران د رضا بسی لرغونکور د میوزیمونو د ساتلو له پلوه د ایران په تر ټولو ارزښتمنو او مهمو لرغونکوټونو کې ګڼل کیږي. بیلابیل عوامل دغه لرغونکور د ایران په تر ټولو ښو میوزیمونو کې شامل کړی دی. څرنګه چې دغه میوزیم د شیانو د لرلو او د دغو آثارو د ساتلو لپاره د تلرونو په لرلو سربیره د کتابتون د نشریاتو د برخې د سمی او بصري یعنی د اوریدونکي او د لیدونکي تلار د زده کړې د برخې د مرامت د برخې په شان نورې برخې هم لري.
د تهران د رضا عباسی لرغونکوټ د موزیمونو د ساتلو له پلوه د ایران په تر ټولو ارزښتمنو او مهمو لرغونکوټونو کې ګڼل کیږي. بیلابیل عواملو دغه لرغونکوټ د ایران په تر ټولو ښو موزیمونو کې شامل کړی دی. څرنګه چې دغه موزیم د شیانو د لرلو او د دغو آثارو د ساتلو لپاره د تالارونو په درلودلو سربیره د کتابتون د نشریاتو د برخې د سمی او بصري یعنی د اوریدونکي او لیدونکي تالار د زده کړې د برخې د مرمت د برخې په شان نورې برخې هم لري او دغه عوامل د موزیم په درجه بندۍ کې ډیر زیات اهمیت لري. جالب خبره دا ده چې پوشی د رضا عباسی موزیم کابو 50,000 ګران بیه شیان لري، خو له بده مرغه د موزیم په تالارونو کې یوازې د زر شیانو د نندارې ته د وړاندې کولو امکان شته او پاتې نور شیان د موقت نندارتونونو په توګه د مینووالو د لیدو لپاره وړاندې کیږي. هغه شیان او آثار چې نندارې ته وړاندې کېده امکان نه لري د رضا عباسی د موزیم په خزانه کې ساتل کیږي چې له موضوعي پلوه په دریو برخو ویشل شوي دي. په لومړۍ برخه کې سفالي یعنی کلالي شیان، شیشه، فلزات او یو شمیر هډوکي شته. په دوهمې برخه کې خط نسخ، ټوکري، د خوشنویسۍ تابلوګانې، انځورونه، لاکي آثار، د روغني رنګونو تابلوګانې، ارزښمنې ټوکري او اوسمال نقاشیانې شامل دي. او په دریمه برخه کې د هخامنشیانو له پړاو څخه د قاجار تر پړاو پورې سکې شامل دي. د تهران د عباسی لرغونکوټ کتابتون په دریمې طبقې یعنی چت کې دی او پکې کابو 6,000 کتابونه شته چې د ایران د تاریخ او د کلتور په زمینه کې نسبتا بډایه معلومات او اطلاعات لري. د غراز د فارسی څو زړو ورځپاڼو او مجلو دغه کتابتون ته بشپړه کړي چې د ایران له کلتور، لرغون پیژندنې او د هنر له تاریخ سره د مینوالو د تحقیق لپاره ارزښتمنه سرچینه کیدلی شي. د رضا عباسی د لرغونکوټ د مرمت او د ساتنې په برخه کې دوه ورکشاپونه او آزمایش ځایونه د انځورونو د وسپنیزو شیانو او د خطي کتابونو مرمتولو او بیا رغولو ته بیل کړای شوي دي چې په ایران کې د مرمت یو تر ټولو پرمختللی ورکشاپ ګڼل کیږي. په دغه ورکشاپ کې نه یوازې د رضا عباسی په موزیم کې موجود شیان مرمت کیږي، بلکې د ایران له نورو لرغونکوټونو څخه د استول شویو لرغونو آثارو د مرمتولو کار هم ترسره کیږي.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو د ایران د لرغون کوټونو دغه پروګرام پای ته ورسېده. په راتلونکي پروګرام کې به د تهران ښار باغ موزاین ګرستان لرغون کوټ ته ورشو او هلته له مهمو تاریخي شیانو سره بشنا شو. نور تاسو په مهربان او خلوی خدای سپارو.
سوکاله ژوند ولرئ. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی اومنی عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې لویدیز آسیا په تیرونی پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله د چتر پایره سره د اوریدو فرصت ولري.
پګور دن کو تیرونه د بنیامین نتنیاهو پر خلاف د مظاهرو دوام وکړ او داونه 15 مظاهره تر سره شوې. مظاهره کوونکو د خپل اقتصادي حالت په اړه چې د کورونا له کبله لا هم کټکې شن شوې د اعتراض وکړ. په عین حال کې اعتراض کوونکو پر دې باور دي لرینګون کې په دې باور دي چې لوی خوا په واکمن جوړښت کې فساد او لبل پلو په نتنیاهو په واک کې پاتې کېدا ټینګار د دې لامل شوی چې کابینه د خلکو اقتصادي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې تیره اونۍ د نتنیاهو په کابینه کې اختلافات شتون درلو. د اسرائیلو د جنگ وزیر بنی ګانټس ویل په داسې حال کې چې پارلیماني ټاکنې ترسره شي نتنیاهو به لومړی وزیر پاتې نه شي. په ورته وخت کې په لیکوډ ګوند کې داخلي ننګونې هم 13 عامې شوې. له دې مخکې د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نتنیاهو د ګوند په کارچار د نیوکو په تعقیب کې په لیکوډ ګوند کې ټاکنې ترسره شوې خو هغه د خپل سیال ګیډون سهر په وړاندې بریالی نه شو. اوس د لانجې د څرګندېدا طریقه بدله شوې ده او ګیډون سهر او اتحادیان له لیکوډ ګونده جدا شوي دي. سهر لالیکود ګوند جلا کېدا وروسته له دې ګوند وتل د نتنیاهو کابینې ته د عدم اعتماد رای د منلو په معنا وګڼلو او وویل کابیا هم د لیکوډ ګوند پارلیمان په انتخاباتو کې د اکثریت رای ترلاسه کړي نو له اپوزیشن سره به شي او بنیامین نتنیاهو به د لومړي وزیر کېدا لپاره رای ورنه کړي. د سیهونیست رژیم ورځپاڼې هارس په یوه راپور کې د سیهونیستي کارپو اموس هارل په کلام د اسرائیلو د ادارو د وضعیت لا نومیده پړه لیکي. د دې ستونزو اصلي جړه په سیاسي بحران کې د سیهونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د خپل قدرت حفظ کول لپاره هڅه ده. د حالت سبب شوی چې بنیامین نتنیاهو متحد عرب اماراتو ته د خپل پلان شوي سفر ځنډول مخکې له دې د سیهونیستي والا ادې راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو به اماراتو ته د خپلو وزیرانو له سفره مخکې بندیز ولګولو ولې چې هغه غواړي په خپل لومړي کس وي چې اماراتو ته سفر وکړي. Thank you.
قدرمن اوریدونکو مصطفی الکاظمی د عراق د ولسمشر د پنځشنبه په ورځ ترکیه ته په سفر کې د یو پلاوی مشري وکړه او د دې هواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا استقبال وشو. رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 14 نیټه په عراق کې د ترکیه سفیر فاتح یلز لخوا الکاظمی ته په استول شوی لیکي بلنه ورکړه چې انقره ته سفر وکړي. عراق او ترکیه دوه ګاونډي هوادونه دي چې 300 کیلومتر پول سره مشترک لري، خو د دواړو ترمنځ ډیر اختلافات هم شتون لري. د مصطفی الکاظمی انقره ته سفر او د هغه له ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتنه د ترکیه او عراق ترمنځ په اړیکو کې په تیرو میاشتو کې ډیر مهم رول و. که څه هم په تیرو کلونو کې د عراق ولسمشرانو ترکیه ته سفر کړی او په ځلونو سیاسي، اقتصادي او امنیتي تړونونه له ترکیه سره لاسلیک کړي، خو د عراق ځانګړي سیاسي شرایط سبب شوی چې د حکومتونو لخوا ځینې همکاري له بدلونونو سره مخامخ شي. ترکیه ته د مصطفی الکاظمی د سفر په جریان کې د دواړو خو او ترمنځ شخړې وڅېړل شوې چې د عراق وکیل جمال کوجر په وینا شپږ مهم مسلې د تیلو، د پول امنیت، د اوبو مسلې، د عراقي کردستان سیمه کې د کردستان کارګرانو ګوند ځواکونو شتون، پانګه اچونه او تجارت، او له هیواد بهر اسهارو د تبادلې قضیې ته شاملېدلی شي. د دواړو خواوو او دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ غوښتنه وکړه چې 40 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم شاوخوا 15 میلیارد ډالر به ته رسیږي. په هر صورت د تروریزم سره په مبارزه کې د ترکیه او عراقي د امغږۍ مسله د یو لوی مسلې په توګه رامنځته شوې. اردوغان په دې اړه وویل، له ښاغلي الکاظمی سره زموږ د ګډ دښمنانو یعنی داعش، پی کاکا او ګولنډلې په اړه موافقې ته رسېدلی و. ټول عراقي عوام پرته له مذهب او توکم خپل حقیقي ورونه ګڼو. موږ د عراق ټول مځکي او سیاسي اتحاد ته اهمیت قائل یو. د دې هیواد د بیا جوړولو لپاره هر قسم ملاتړ ته تیار یو. کولای شو ډیر په اسانه له عراق سره 40 میلیارد ډالرو سوداګرۍ ته ورسیږو. د عراق او ترکیه ترمنځ په تیرو کلونو کې اختلاف په ځانګړي توګه بیا په 2015 او 2016 کلونو کې اختلاف شتون ته په توجه سره دا ویلی شو چې ترکیه ته د الکاظمی سفر او د دواړو اړخو ترمنځ احتمالي توافق د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو تقویت او د اختلافاتو کمیدو د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وکړو.
وګوردونکو تیرونه د لبنان بدلونونو دوه موضوعات په لبنان کې پر مختګونو د کابینې د جوړولو او په بیروت کې د غاز د څلورمې 14 مسالې ته دوام ورکړ. دې بدلونونو څرګند کړه چې په لبنان کې سیاسي انحراف لا هم مخ پر ودی دی. د دوشنبه په یوه خبره شوی لامې کې د لبنان لومړي وزیر سعد حریری د نوي حکومت په جوړولو کې د ځان لامل او لسمشر میشل اون تورن کړ. د دې اعلان په تاکي میشل اون د دې ټولو ستونزو لپاره الحریری تورن کړ او وی ویل چې لومړی وزیر باید د کابینې په جوړولو کې له ولسمشر سره مشوره وکړي، نه دا چې ولسمشر باید ټول نومول شوي غړي تصویب کاندي. تیره چهارشنبه د لبنان ځایي ورځپاڼې سره په یوې مرکې کې د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری وویل چې له بده مرغه هیواد د یوه تیاره ټونل ته ننوتلی دی او دا چې هر څه تړل شي او موږ نه پوهیږو چې له دې وضعیته څنګه بهر شو. نبی بیری لومړی وزیر سعد حریری د دې وضعیت په اړه مسؤول وباله او زیاته کړه، موږ تمه لرو چې په نږدې راتلونکي کې به په پام کې له نیول شویو اقداماتو سره له دې وضعیته خلاصون ومومو. دغه سیاسي تورونو دا په ورته وخت کې د لبنان د عدلی په خواني وزیر اشرف ریبي په څرګندونه کې په بیروت کې د چودنې مسؤول حزب الله غورځنګ وبلو. د هغه دا څرګندونه د حزب الله د وکیلانو د انجمن له غبرګون سره مخامخ شوې دي. لشرف ریپی د حزب الله د وکیلانو انجمن د بیروت په بندر کې د انفجار پړه د حزب الله پر خلاف څرګندونه تور او مذهبي اختلافاتو ته لمن وهل، مدني سولې ته ګواښ، د ملي احساساتو تذیب او د ډلې دیوبل پر خلاف هڅول پړه شکایت وکړ. د لبنان سیاسي اختلافات په داسې حال کې دوام لري چې دغه هیواد لا ګس میاشتې تر اوسه لا موقتي حکومت سره اداره کیږي. د لبنان لومړی وزیر حسان دیاب له څنګ تکیدو وروسته مصطفی ادیب د کابینې جوړولو لپاره ټاکلی و، خو هغه د سپتمبر د میاشتې په اخر کې په دغه هیواد کې د خپل حکومت جوړولو لپاره د کابینې له جوړولو استعفا ورکړه. او استاد حریری د لبنان د نوي کابینې د جوړولو لپاره د دې هیواد ولسمشر وټاکل شو. په دې حال کې الحریری تر اوسه د کابینې په جوړولو کې بریالی نه دی شوی. د کابینې په جوړولو کې د الحریری د ناکامۍ یو علت د لبنان نه سیاسي واقعیتونو په ځانګړې توګه د قدرت په جوړښت کې د حزب الله غورځنګ له دارې سترګې پټول او په بهرني ملاتړ د الحریری انحصار دی چې لامل هغه د بهرني فعالیتونه ګڼي او غوښتنې په پام کې نه نیسي.
ډیری ستمنو اوریدونکو، لویدیځه آسیا په تیرونۍ کې د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو حاضر ده ما موږ ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.